ډېره مننه نعمي صاحب، نیم ساعت وروسته به په مایکروفون ستاسو خپرونه کې بیا هم دواړه له اورېدونکو سره یو. خو اوس په دې خپرونه کې خبري مطالب لرو. په سر کې اوري چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر د پاکستان په مرکز کې د یو پخواني افغان والي د تښتول کېدو په باب د پاکستان له صدراعظم سره خبرې کړې دي. نور موضوعات هم لرو چې له خبرونو وروسته اوري. لومړی د افغانستان او نړۍ خبرونه واورئ چې اجمل تورمان وړاندې کوي.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر هیله مند چې د هرات پخوانی تختول شوی والی به په نږدې راتلونکو کې خوشی شي. د هلمند چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو په دوو جلا حملو کې شپږ افغان پوځیان وژل شوي دي، او د ترکیې ځواکونو پرون د سوریې په شمال کې د کورد ملیشو اهداف په نښه کړل. بشپړ خبرونه واورئ. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر هیله مند چې د هرات پخوانی تختول شوی والی به په نږدې راتلونکو کې خوشی شي. سید فضل الله وحیدی د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې وتختول شو. په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال ازادي رادیو ته وویل چې د خغلی وحیدی د موندن لپاره د اسلام آباد ښار په بیلابیلو برخو کې له امنیتي کمرو څخه اخیستل شوي تصویرونه هم راټول شوي دي.
د تختون کوسی هغه معلومات هم ټول راټول شوي دي. تر اوسه پورې موږ امیدوار یو چې خدای دې وکړي چې ډېر ژر دغه موضوع دغه مسله چې اوس را پیدا شوې ده به حل شي. همې د خپل تعمیل لپاره او هم د هغې دوستانو طبعاً تقریباً خوشحالي او ښه واقعه نه ده.
خغلی زخلوال ویل چې د خغلی وېدی د تختول کېدو په اړه د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف او نورو لوړ رتبه چارواکو سره تماسونه نیولې دي. سید فضل الله وېدی اول د کونړ او پورسیو کې د هرات والی وو. چا د دې تختونې مسولیت نه دی منلی او د پیښې انګیزه هم لا نه ده څرګنده. د هلمند چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو په دوو جلا حملو کې شپږ افغان پوځیان وژل شوي دي. د خبر رسنیو ته د هلمند امنیه قماندان عبدالرحمن سرجنګ کړی ده. خو د پولیسو د 515 قماندان پاسوال اسمت الله دولتزی ازادۍ رادیو ته وویل چې د سختدریزو وسلوالو په منفجره موادو له ډکو موټرو په استفادې په سنګین ولسوالۍ کې پر یوه پوسته حمله کړې ده.
دغه موټر چې د ملي اردو څخه خلاص شوی وو، د هغه په استفادې سره چې موټر بم جنې جوړ شوی وو، سنګین پر ولسوالۍ باندې یرغل شوی ده، او د هغه له وجې ځینې تلفات او خسارات هم اوښتی ده.
ویل شوی چې په دې حمله کې وو پولیس ټپیان شوی دي. خغلی دولتي ویل چې د جګړې په نتیجه کې وسلوالو ته هم مرګ ژوبله وخت ده، خو شمیر دقیق معلوم نه ده. چارواکي وایي چې د فاریاب ولایت د مرکز میمنی او څلور ولسوالۍ د برېښنا جریان پرې شوی دی. د فاریاب د برېښنا رئیس سید عبدالحمید وویل دولت ضد وسلوالو د خواجه سبز پوش ولسوالۍ په ګورزات سیمه کې د برېښنا یوه پایه ویشتلې ده. په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال وایي د ملا نورالحق په نوم د طالبانو یو قمندان د جمعې په ورځ خبرداری ورکړی و که حکومت د دوی تر ورکې لاندې سیمې ته د تیلو انتقال ته اجازه ورنکړي، دوی به د برېښنا پر ستنو یا پایو حملې وکړي. او په بامیان ولایت کې د سیکی انتخاباتي سیالۍ پیل شوې دي. د افغانستان د سیکی فدراسیون رئیس افضل نوري ازادۍ رادیو ته وویل چې د سیکی نړیواله مسابقې په 2018 میلادي کال کې په کوریا کې کیږي چې دوه کسان بل بامیان ولایت نه پکې ګډون وکړي. د خغلی نوري په خبره په دې ولایت کې دا وخت 14 نارینه او 9 تنه ښځینه ورزشکاران په مسلکي ډول سیکی کوي، او 200 نور کسان په ابتدایي ډول په دې سپورت بوخت دي. د بامیان والی ظاهر زهیر ویری ولایتي اداره هڅه کوي چې په دې ولایت کې ژمنې سپورت په ځانګړي ډول سیکی ته وده ورکړي. او دا هم څو بهرني خبرونه. سعودي عربستان تایید کړ چې د ناتو د غړي هیواد ترکی انجرلیک هوایی اډې ته به الوتکې ولیږي چې د اسلامي دولت یا داعش د وسلوالو پر ضد په جګړه کې برخه واخلي. بریج جنرال احمد اسیری العربیه تلویزیون ته پرون وویل سعودي عربستان د اسلامي دولت د وسلوالو ډلې پر ضد د جګړې تیزولو ته ژمن دی، او د الوتکو لیږلې د دغو هڅو یوه برخه ده. سعودي عربستان په وروستیو اونیو کې یو ځل بیا د اسلامي دولت ډلې پر ضد په هوایی بریدونو کې برخه اخیستې ده. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارته د تیرې اونۍ په پای کې د خپل رول د پراخولو په باب د سعودي عربستان د ژمنې هرکلی وکړ. د ترکیه ځواکونو پرون د سوریې په شمال کې د کورد ملیشو اهداف په نښه کړل. د ترکیه صدر اعظم احمد داوود اوغلو له کورد ملیشو غوښتنه وکړه له هغو سیمو چې په وروستیو کې نیولي ووسي. ښاغلي اوغلو په هغه تلویزیون وینا کې وویل چې پرون خبره شو وویل ترکیه به د کوردانو د خلکو ساتندوی قطعې د ملیشو د هر اقدام په وړاندې ځوابي اقدام کوي. دا د سوریې د کوردانو د ډیموکراتیک اتحاد ګوند پوځي څانګه ده. احمد داوود اوغلو په خپله وینا کې د کوردانو له دې پوځي ډلې غوښتنه وکړه چې اعزاز او شاوخوا سیمو ووزی او بیا وردګدې نشي. دا د سوریې په حلب کې یو ښارګوټی دی چې پرون ورڅخه د ترکیې د بمباریو راپور ورکړل شوی و. د ترکیې صدر اعظم د دغو بمباریو په اړه دقیق جزئیات ورنه کړل، خو د ترکیې اناتولیا خبري اژان ته د وینا راخیستې چې ویلي دي دا بمباریو ځوابي حملې وې. په سومالیا کې الشباب سخدریزې ډلې په یوه الوتکه د تېرې اونۍ د چاودنې مسؤلیت ومانه. دغې ډلې په یوه اعلامیه کې ویلي چې په هغه چاودنه کې د لویدیځې په لسګونو استخباراتي چارواکي او ناټو اړوند ترکي ځواکونه په نښه کړي دي. خو د سومالیا حکومت ویلي چې بم د ټولو مسافرو د وژنې لپاره په الوتکه کې ځای پر ځای شوی و. هغې چاودنې د الوتکې یو اړخ سوری کړ او پیلوټ اړ شو چې د موګادیشو پر هوایي ډګر اضطراري ناسته وکړي. په هغه پیښه کې یو مسافر وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي دي. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین له خپلو خلکو وغوښتل چې ولنټاین یا د مینانو ورځ دی نه لمانځي. حسین دا ورځ د لویدیځو وارد شوی کلتور بللی او غندلی دی. د پاکستان ولسمشر چې پرون د یو ملت پال مشر د درناوي مراسمو ته د وینا پر مهال له محصلانو سره خبرې کولې وویل ولنټاین د پاکستان له کلتور سره کوم ارتباط نه لري او باید مخه یې ونیول شي. ممنون حسین له ځوانانو غوښتنه وکړه د دې ورځې د لمانځلې پر ځای دی خپلو درسونو ته پام وکړي، که څه هم دا ورځ مسیحي ریښې لري خو پاکستان کې زیات مینهوال لري ځکه خو یې ملایان منع کولو ته اړ شوي دي. او د جرمني امنیتي کانفرنس کې پر روسیې فشار راوستل شو. لویدیځ چارواکو په اوکراین کې د روسیې پر لاسوهنې او په سوریه کې د روسیې پر جنګي مبارزې انتقاد وکړ. د ناټو سرمنشي یان سټولټنبرګ ته د روسیې لخوا د اټومي قدرت یو ننداره وبلله، هغه وغندله او خطرناک اقدام یې وبلله. په ځواب کې د روسیې صدر اعظم دیمیتری میدویوف لویدیځ تورن کړ چې هڅه کوي روسیه مهار کړي. د ویل ناټو یوې نوې سړې جګړې ته لمن وهي. د روسیې صدر اعظم ویلي که امریکا او اروپا له نږدې له مسکو سره همکاري ونه کړي د ځمکه کوره به د اسلامي خلافت لاس ته ورشي یا به له درېمې نړیوالې جګړې سره مخامخ شي. دا خبرې په یوه ورځ د منشن امنیتي کانفرنس پر مهال شوې دي. د نړۍ رهبرانو په دې کانفرنس کې د سوریې پر روانې جګړې، د کډوالۍ پر بحران او د سرحدونو د بیا تثبیت پر مسله هم خبرې وکړې. دا ول تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لملتیا مو مننه کوم.
ساعت 8 بجې او 8 دقیقې دي. په اسلام آباد کې افغان سفیر د پاکستان په مرکز کې د یو پخوانی افغان والی د تشتول کېدو په اړه وایي.
د پایتخت منځه په رڼا ولاړ باندې وتښتول شو، نو کبن د دوی په ارګانونو باندې ښه تصویر نه ښکاره کوي.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان په افغان امنیتي ځواکونو کې د اصلاحاتو غوښتنه کوي. د هلمند چارواکي وایي د سنگین ولسوالۍ پرونی برید د غلا شوي موټر په وسیله شوی.
موټر چې د ملي اردو څخه خلاص شوی و، د هغه په استفادې سره چې موټر بم جنې جوړ شوی و.
د نورستان په وایګل ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو شوونځي بند کړي.
وایګل ساحه کې ټول مکتبونه بند دي، لیسې بند دي. وایګل په کلي کې
دفاع وزارت وای د بغلان ډنډي غوري به له وسلوالو مخالفانو تصفیه کړي.
ترڅو چې ډنډي غوري او ډنډي شهاب الدین تصفیه نشي، موږ عملیات نه بس کوو.
د ریاو ځینو نورو موضوعاتو په اړه راپورونه په دې خبرونه کې وړاندې کیږي. په یاد لري د دې خبرونې په پای کې، یعنی له 8:30 بجو وروسته تر 9:30 بجو پورې میکروفون ستاسو دی. د میکروفون ستاسو نننۍ خبرونې موضوع دا ده چې په لوی لارو د تګ راتک په محل ستاسو لوی اندیشنه سره امنیتي پیشي، جنایي پیشي او که ترافیکي پیشي. هله لرو چې د دې موضوع په اړه به ټلیفون راوکه او یا به هم د افغان بیسیم اتسواتلس شمیره په یاد لري. له دې طریقه به خپل نظر راوستوي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي هیله مند چې د هرات پخوانی والی سید فضل الله وحیدی د تښتونکو له منګولو ژر خوشی شي. حضرت عمر زاخلوال آزادی رادیو ته ویل د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف په ګډون یې د دغه هیواد له چارواکو د همکاری غوښتنه کړې ده. ښاغلی وحیدی د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې وتښتول شو. د موضوع تفصیل سالم محمد صالح وړاندې کوي.
په پاکستان کې د افغانستان سفیر وایي له اسلام آباد څخه د هرات د پخواني ولی ورکیدل د دغه هیواد د امنیتي سکتور ښه تصویر نه وړاندې کوي. حضرت عمر زاخلوال تیر ماښام له آزادی رادیو سره په خبرو کې وویل د سید فضل الله وحیدی د اختطاف خبر یې د صدر اعظم نواز شریف ترڅنګ د پاکستان د حکومت تر عالی رتبه چارواکو رسولې دی. شغلی زاخلوال وویل د پاکستانی چارواکو د جدي اقدام غوښتنه یې کړې او په دې باب یې ورسره خپل اندېښنه شریکه کړې ده.
قانوني پولیسه باندې راغلی او د پایتخت منځه په رڼا ولاړ باندې وتښتول شو. طبعا د دوی په ارګانونو باندې ښه تصویر نه ښکاره کوي.
سید فضل الله وحیدی په لومړیو کې د کونړ وروسته د هرات والی و چې د جمعې په ورځ د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د ناپیژاندو وسلوالو لخوا وتښتول شو. د شغلی وحیدی د تښتونی مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی، خو په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال وایي د دې اختطاف انګیزه دوی ته هم معلومه نه ده. د پاکستان پولیسو ویلي چې د دې قضیه په اړه دوی څېړنې روانې دي. د اسلام آباد د پولیسو ویان قمر د ازادي رادیو مشال څنګ ته وویل چې د شغلی وحیدی د موندنې لپاره د اسلام آباد په څو برخو کې عملیات پیل شوي.
دی پی ایف 72 اتلسم کوڅه کې اوسېدو د سورزو د پاره مونږ ته د پروتوکول افسر وویل چې ځینې کسان په ګاډي کې راغلل او دی یې د ځان سره یوړو.
پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال وایي د شغلی وحیدی په قضیه کې هیڅوک چاته ډاډ نسی ورکولی، خو د ازادي په اړه باید هیله له لاسه ور نه کړو.
خلاص دی سی کلینیکونه دی انزا کلینیکونه سی
پسیکا که هم مور بدون شک مثبت تغییرات را دی پاکستان ته فاس پاکلا تاسو کوم چې دې کام کوي نه دی مکرای.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استاد تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازګر لڅلورو تر 15 بجو
له ازادي رادیو.
په افغانستان کې د امریکا یو ناټو ځواکونو عمومي قومندان د 2015 کال د پیښو د نه تکرارېدو لپاره د افغانستان حکومت ته ځینې وړاندیزونه وکړل. جنرال جان اف کیمپل پرون په یو خبري غونډه کې ویل چې پکار ده چې د افغانستان په امنیتي ځواکونو کې اصلاحات رامنځته شي. په دې اړه د قاسم سولمل راپور واوري.
په داسې حال کې چې یو شمېر لوړپوړو ملکي او پوځي امریکایي چارواکو 2014 میلادي کال د افغانستان لپاره یو ستونزمن کال بللی دی، په دغه هیواد کې د میشتو بهرنۍ ځواکونو عمومي قمندان ټینګار کوي چې د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې باید اصلاحات راسي. جنرال جان کیمپل چې د روان کال د مارچ په میاشت کې په افغانستان کې ماموریت پای ته رسېږي، د شنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل چې دا به د تیر میلادي کال د پیښو د نه تکرارېدو زمینه برابره کړي.
So on the Afghan side, and I think from the president all the way down with
دوی د افغانستان لوري ته اړینه ده څو لنډ مهاله اصلاحات عملی کړي، د پوسټو شمیر راکم کړي، څو په دې توګه افغان ځواکونه ډیر متحرک پاتې سي، افغان ځواکونه ته په نوبتي شکل د روزنی رخصتي او یا هم په جګړې کې د اشتراک زمينه برابر کړي. په دې توګه افغانان اړتیا لري پر دغه برخو تمرکز وکړي څو ډاټمن سي چې 2014 بیا 2015 نه کېږي. شغلی کمپل په خپل خبرو کې ویل چې د افغان ځواکونو او یا فیصد ستونزې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د ناسمې رهبرۍ لامل دي. نوموړي په خپل خبرو کې له طالبانو وغوښتل چې له سیاسي پروسې سره یو ځای سي او له جنگ جګړو لاس واخلي. د همدرس ویل چې همدا نن هم په هلمند کې سخت جګړه روانه وه او په وینا یې هم وسلوالو مخالفینو او هم افغان لوري ته تلفات اوښتي دي. جان اف کمپل ویل په هلمند کې د سلګونو امریکایي ځواکونو د ځای پر ځای کېدو پریکړه هم په دغه ولایت کې وضعیت په کتو وکړه ترڅو وکړی سي افغان ځواکونو ته شروزنه او مشوره ورکړي. شغلی کمپل په خپل خبرو کې پر نړیوالې ټولنې هم تاکید وکړ څو د اوږدې مودې لپاره له افغانستان سره خپل همکارۍ ته دوام ورکړي. دی وایي زما پیغام دا دی چې موږ باید د افغانستان په اړه لږ تر لږه د 15 کلونو لپاره خبرې وکړو. د یو کلن پروګرام په اړه خبرې کول به طالبان ته د نامنۍ د جوړېدو زمینه برابره کړي. نو موږ باید د اوږدمهال په اړه خبرې وکړو ځکه ټول هیوادونه اوږدمهاله همکارۍ ته ژمن دي. د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیر بیا وایي چې دغه وزارت په منظمه توګه د اردو په تشکیلاتو او رهبرۍ کې د اصلاحاتو لپاره کار کوي او د دې لپاره نوي کسان روزي.
په راپور کې مو د ناټو د عمومي قمندان له قوله واورېدل چې پرون هم په هلمند کې جګړه روانه وه. پرون په هلمند ولایت کې په دوو جلا حملو کې شپږ افغان امنیتي ځواکونه ووژل شول. په هلمند کې د دې پېښې او دغه راز د دغه ولایت د وضعیت په اړه صالح محمد صالح د پولیسو د 1515 زون له قمندان پاسوال عصمت الله دولتي سره مرکه کړې او په پیل کې له هغه پوښتنه کړې چې په سنگین کې وروستیو حملو څومره تلفات اړولې دي.
سنگین ولسوالی که ځینې تحرکات د دشمن لیدل شوی ده او زموږ ځواکونو څخه هم یو څه تاوان اړولی ده. د سنگین به خواته زموږ عملیات ډېر پرمختګ لري او تر اوسه عملیات مو ډېر په بریا سرسره کېږي.
په دغو عملیاتو کې څه دي لاسته راوړنې؟
وسوال هم وژل شوی ده، وسوال هم نیول شوی ده او ځینې د وسوال ځینې پټن ځایونه له منځه تللی ده.
دولت ځای څه په افغانستان کې د بهرنیو قواوو عمومي قمندان ویلي چې سختریزو وسلوالو د افغان قواوو ځینې موټرونه تښتولي، هغه په وسلو سنبل کړي او بیا د هغو په مرسته یې افغان قواو باندې حمله کړې ده چې تلفات هم لري. تاسو دا خبر تاییدوئ؟
بله بله بله، هغه غلا سوی و دغه موټر چې د ملي اردو سره غلا سوی و د هغه په استفاده سره چې موټر بم جنې جوړ سوی و، بله سنگین پر وسوالی باندې یرغل سوی ده او د هغه له وجه ځینې تلفات او خسارات هم اوښتی ده.
د هلمند په دې وروستیو ناامنیو کې ولې یو دم زیاتوالی راغلی؟ تاسو فکر کوئ چې علت څه دی؟
تاسو معلومی چې د افغانستان او د افغانستان د مسلح مخالفینو ترمنځ څلور جانبه د سولې مذاکرات را روان دي. دواړه جانب هڅه کوي چې ډېری ساحات لاندې کړي او ډېری امتیازات ترلاسه.
په دې وروستیو کې په هلمند کې د امریکایي قواوو شمیر هم په زیاتېدو دی او دوی په ځینو عملیاتو کې ونډه هم لري. څه فکر کوئ چې د دوی موجودیت څومره ستاسو سره په دغو عملیاتو کې یا د وسلوالو پر ضد په جګړه کې مرسته کولی شي؟
بالکل بالکل، موږ د دوی د همکاري ملاتړ نه برخمن یو او د دوی د ملاتړ نه برخمن به اوسو او د دوی ملاتړ او د دوی شتون دلته په هلمند کې د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونو ډېر ګټور تمامېږي.
په هلمند کې د پولیسو د 1515 زون قمندان پاسوال عصمت الله دولتزی و چې مرکه یې تاسو له آزادي راډیو اورېده.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د اصلاحاتو او شه حکومت ولې په برخه کې د ولسمشر فوق العاده استاذ احمد ضیا مسعود وای ډیر ژر به په ټول هیواد کې د مقاومت شوراګانې رامنځته کړي. شاغلی مسعود پرون په بدخشان کې یوې غونډې ته وویل چې دا شوراګانې به تر حکومتي مدیریت لاندې له اردو او پولیسو سره په جګړه کې برخه اخلي. په دې موضوع د محمد حدیث پردیس راپور واوري.
خاخلی مسعود شمالي ولایتونو ته د سفر په دوام د شنبه پورس په بدخشان کې وی جوړ شوی غونډې ته ویل چې د وسلوالو مخالفینو او په خاصه توګه د طالبانو پر ضد باید ملي حرکت شروع شي. احمد ضیا مسعود په همدغه غونډه کې پر ټولو مجاهدینو غږ وکړ چې له امنیتي ځواکونو سره د همکارۍ لپاره په ټولو ولایتونو کې د مقاومت شوراګانې جوړې کړي. لمجاهدینو مې غوښتنه داده چې په هر ولایت کې د مقاومت شوراګانې جوړې، لکه څنګه چې په تخار کې مونږ دا کار وکړ، او ویل لرم چې په بدخشان کې هم ډیر ژر داسې شورا رامنځته شي. په کندوز کې مو هم دا کار وکړ. ټول مجاهدینو ترې هرکلی وکړ. لاغې وروسته په بغلان، سمنګان، پروان، کاپیسا او تر کابل به مخته ولاړ شو او په ټول افغانستان کې به دې لړۍ ته انکشاف ورکړو. که څه هم له دې وړاندې ملي شورا او د نظر خاوندانو داسې اندېښنې ښودلې چې د افغان امنیتي ځواکونو له چوکاټه وراخوا هر ډول وسلوال حرکت د ثبات په ګټه نه دی، خو احمد ضیا مسعود وایي شوراګانې به د حکومت تر مدیریت لاندې له افغان ځواکونو سره په ګډه جګړه پر مخ یوسي.
دغه د مقاومت شوراګانې باید د دې مسؤلیت ولري چې مجاهدین سازماندهي کړي او د حکومت د امنیتي بنسټونو تر چتر لاندې له حکومتي او دولتي تشکیلاتو سره د پولیسو او اردو تر څنګ جنگ پر مخ یوسي. البته دغه جنگ به د حکومت په مدیریت پر مخ وړي، څو کومه بله جانبي ستونزه رامنځته نه شي.
په داسې حال کې چې افغان حکومت تر راتلونکو څو میاشتو د افغان سولې په برخه کې د پرمختګونو خبره کوي، احمد ضیا مسعود اندېښنه لري چې د افغانستان شمالي ولایتونه به په راتلونکي پسرلي کې د پلان شو جګړو شاهد وي او که د شمال خلک او پخوانی مجاهدین په دې اړه بې غوره پاتې شي نتایج به ډیر خطرناک وي. د ولسی جرګې او شمیرغړي او سیاسي کارپوهان بیا په هیڅ وجه د افغان امنیتي ځواکونو له چوکاټه پرته مسلحانه حرکتونه د ولس په ګټه نه بولي. سیاسي کارپو یونس فکور وایي احمد ضیا مسعود د خپل اصلي وظیفې پر ځای د ملیشه سازۍ په لټه کې دی. فکور د شنبې په ورځ آزادۍ راډیو ته وویل که هر څوک له وسلوالو مخالفینو سره د مبارزې هوډ لري باید د ملي اردو او پولیسو په لیکو کې ځانونه تنظیم کړي.
د دې کار دغه و چې په حکومت کې سیستم رواج کړي، څو حکومتداري رواج کړي، د فساد پر ضد تدابیر ونیسي. دوی ته فکر کوم دا خبرې داخلي عریفانو د دې څخه چې شمالي تلوالي د پخواني قمندانانو د مسعود د طرفدارانو او میراث خورانو چې جلب او جذب کړي د دغه د مصرف لپاره دوی خپل اصلي وظیفه یې حکومتي پرې ایښې ده. خلکو ته تشویش ایجادوي. دوی فکر کوي چې دوی به احمد شاه مسعود غوندي بیا د مقاومت جنبیز جوړ کړي، خلک به پرده راټول شي.
د ولسي جرګې غړی سید اسحاق ګیلاني بیا وایي که خلک له وسلوالو مخالفینو سره د مبارزې په پلمه مسله کېږي مهارولی مشکل دی او دا به په راتلونکي کې افغانستان ته یوه بله لویه غمیزه وي.
احمد ضیا مسعود تر دې مخکې په تخار کې پر پخوانیو مجاهدینو ژغ کړی و چې وسله په لاس کې واخلي او د خپلو سیمو دفاع وکړي، کنی راتلونکی کال به د شمال ختیځ ولایتونه وسلوال مخالفان ونیسي. په شمال ختیځ ولایت یعنی بغلان کې لا هم په ډنډي غوري کې د دولت وسلوال مخالفان نه دي تصفیه شوي. خود افغانستان دفاع وزارت وایي چې د بغلان ولایت په ډنډي غوري او ډنډي شهاب الدین کې د وسلوالو مخالفانو په ضد عملیات روان دي او ښې نتیجې ترې ترلاسه شوې دي. د دې وزارت ویان دولت وزیر پرون خبر اعلان ته وویل په لږه موده کې به دواړه سیمې له وسلوالو مخالفانو پاک شي او کابل ته به د برېښنا جریان هم فعال شي. په دې اړه د خان محمد سین راپور واوري.
تر اوسه معلومه نه ده چې کابل ښار ته به د ازبکستان د وارداتي برېښنا جریان کله فعالیږي، خو د دفاع وزارت وایي په لږه موده کې به ډنډي غوري او ډنډي شهاب الدین له مخالفینو پاک او د کابل ښار برېښنا به فعال کړي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیری په دې اړه د شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په ډنډي غوري او ډنډي شهاب الدین کې تصفیوي عملیات روان او د مخالفینو د بشپړې تصفیې پورې به جاری وي. خاغلی وزیری وویل روانو عملیاتو ښې نتیجې ورکړي دي
او موږ کوښښ کوو چې په تدبیر او په احتیاط سره غلطه مخالفین له منځه یوسو تر څو چې ډنډي غوري او ډنډي شهاب الدین تصفیه نشي موږ عملیات نه بس کوو، او د دې لپاره چې برق پای جوړ نشي موږ عملیات نه بس کوو. تر اوسه پورې د مخالفینو 1,450 نفره وژل شوي، 1,550 نفره زخمیان دي او 4 نفره موږ اسیر نیولې دي.
راپورونه وایي د بغلان ولایت د ډنډي غوري او ډنډي شهاب الدین په سیمو کې له شاوخوا دوه کلونو راهیسې وسلوال مخالفین ځای پر ځای شوي دي. کابو درې اونۍ مخکې په ډنډي شهاب الدین کې کابل ته د ازبکستان د وارداتي برېښنا دوه ستنې ویجاړې شوي چې له امله کابل ښاریان په ساړه ژمي کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دې ستونزې د کابل ښاریان بې حوصلې کړي او هره ورځ په غونډو او د خپرونو له لارې له حکومته غواړي چې ژر د روانه ستونزه هواره کړي. د کابل ښار یو بوسیدون کې سلیم آزادی راډیو ته وویل
نو بلرو نه دا کوټه ګرمه ده، څومره پیسې وګټو چې موږ لرګي واخلو.
په ورته وخت کې د افغانستان د برېښنا شرکت وایي چې دوی د پرسونل او تخنیک له امله آماده دي چې په څو ساعتونو کې د برېښنا ویجاړې ستنې ودروي، خو چې امنیتي ځواکونه ورته د امنیت ډاډ ورکړي. د دې شرکت ویان وحید الله توحیدی آزادی راډیو ته وویل دوی هڅه کوي چې د تاجکستان د وارداتي برېښنا په ذریعه تر یو ځای د کابل ښاریانو ستونزې هوارې کړي.
تاجکستان حدودن وصل پر 150 میگاواټ اخلو چې 10 میگاواټ پروان او بغلان ته ورکول کیږي، حدودن 130 میگاواټ کابل ته راځي.
خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
پر لوی لارو د تګ راتک په محل مو لوی اندیشنه او ستونزې چوي. د سفر په محل امنیتی پیښو، ترافیکی پیښو او کل جنایی پیښو زیات اندیشمن یست. هیله لرو چې په دې موضوع به په میکروفون ستاسو خبرونه کې خپل نظر له نور اوریدونکو سره شریک کړئ. میکروفون ستاسو خبرونه هر یک شنبه له 8:30 تر 9:30 بجو پورې وړاندې کیږي. د نورستان د وانټوایګل ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په سیمه کې یو شمیر ښوونځي وسلوالو مخالفانو تړلي او یو شمیر نورو کې افغان امنیتي ځواکونو امنیتي پوستې جوړې کړې دي چې له امله په زرګونو ماشومان له تعلیمه بې برخې شوي دي. په دې اړه له سیمې څخه د روح الله انوري راپور واوري.
د وانټوایګل اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل په ولسوالۍ کې ډېری ښوونځي وسلوالو مخالفینو تړلي او د ولسوالی ودانی سره په خوا کې چې کوم دی په هغو کې افغان ځواکونو امنیتی پوستي جوړې کړې دي چې له عملی په زرګونو ماشومان د تعلیم له نعمت څخه بې برخې دي.
زما نوم محمد شیر دی، د دې منطقې اوسیدونکی یم. ځینې مکتبونه لکه دا د وانت لیسه شوه، دا دغه لیسې ته پولیسان ننوتی دي، خلک بهر مکتبونه وویله او دغه مشکلات سره مخ دي، او ډېر مکتبونه چې بند هم دي. وایګل ساحه کې ټول مکتبونه بند دي، لیسې بند دي. وایګل په کلي کې
مولوی رحمت الله رحمت وای د دوی امنیتی ساحه یوازې د ولسوالۍ د ودانۍ او شاوخوا کورونو پورې محدوده ده، او په نورو ځایونو کې وسلوال مخالفین واکمن دي.
په دې باندې خپه دي چې تاسو دلته قوه ولې نه راولئ، پورته ولې نه ځئ، د کلي کې ولې نه ګرځئ؟ ځنان دا واد دی ولسوالۍ
خلق له افغان ځواکونو غواړي چې باید له خونځي ووزي او د امنیت ساحه پراخه کړي. د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم خلکو سره ژمنه وکړه چې د نوي تدریسي کال پیل کېدو پورې به له خونځیو د سرتیرو پوستي لرې کړي.
موږ به د بودیجې پرته په کتو باندې څو پوستي د کلو نه لرې لرې جوړ کړو، دا ساحه به وسیع کړو. امنیتی ځواکونه باید مخته لاړ شي، نه دا چې سر دا دومره ساحه ده، باید مخته لاړ. امنیتی ځواکونه باید د کلو په شاوخوا کې نور نه، باید مخته لاړ.
خلک وایي افغان دولت ته پکار دي چې یاد ولایت کې د امنیت د ټینګښت لپاره امنیتی ځواکونو شمیر زیات او په درنو وسلو یې سنبال کړي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان د اوبو برښنا وزارت وایي چې په راتلونکو څو کلونو کې به په ټول هیواد کې د برښنا حلقوي لاینونه تیر کړي. دغه وزارت ویاند عبدالبصیر عظیمي وایي چې د دې پروژې د عملي کېدو لپاره د پاکستان او ترکمنستان استازو ته بلنه ورکړې چې کابل ته ورشي. په دې اړه د یوسف خان ځدران راپور کې نور معلومات واوري.
د افغانستان د اوبو او برښنا وزارت وایي چې هڅې روانې دي تر څو 1500 کیلو ولټه برښنا له ترکمنستانه تر غونډۍ، هرات، فراه، نیمروز، کندهار او لاغې وروسته بیا پاکستان ته ولېږدول شي. د وزارت چارواکي وایي چې د دغه پروژې د عملي کېدو لپاره د پاکستان او ترکمنستان له استازو سره لومړنۍ خبرې روانې دي، او تر دوه راتلونکو میاشتو به د دې پروژې رسمي خبرې پیل شي. د اوبو او برښنا وزارت ویان عبدالبصیر عظیمي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې پروژې له عملي کېدو سره به په افغانستان کې د برښنا د کمبود ستونزه
د اوبو برښنا وزارت یو ستراتیژیک هدف دا دی چې موږ د برښنا د لیک سراسري خطونه جوړ کړو. که کله هم برښنا په یو ځای کې پرېکېږي، نو موږ وکولی شو چې له یو بل لاین نه برښنا ولرو. د دې پروژې په اړه مقدماتي خبرې پیل شوي تر څو تګلوری مشخص شي او معلوم کړو چې د پروژې مالي ملاتړ څوک کوي.
ویل کېږي چې د دغه پروژې په عملي کېدو سره به افغانستان ته په هر ساعت کې د یو کیلو ولټ برښنا له لیک څخه 1.5 ډالر د ترانزیت حق هم ورسیږي. له دې سره د اقتصادي چارو کارپوهان د دغه پروژې عملي کېدل د افغانستان لپاره مهم ګڼي. وایي چې دا ډول پروژې نه یوازې د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره ګټورې دي، بلکې په سیمه کې د سیاسي ثبات لامل هم ګرځي. د سوداګرۍ او صنایعو خونې د نړیوالو اړیکو مسؤل ازرق شافیزی یې پاړه وایي
له دې سره د افغانستان اقتصادي اهمیت لوړیږي، ځکه هغه د برېښنا لین چې پاکستان د پاکستان صنایعو او خلکو ته برېښنا ورکوي کله افغانستان لیږدیږي دا ډېرې نورې ګټې هم لري.
د برېښنا وزارت هم وایي چې دا پروژه نه یوازې دوی ته اقتصادي اهمیت لري، بلکې له بشپړېدو سره به یې په افغانستان کې تر ډېره د بې برخې ستونزه حل شي. بلخوا ښاغلی حافظي وایي چې افغانستان د منځنۍ آسیا او جنوبي آسیا ترمنځ یو ښه پل واقع کېدای شي چې باید په دا ډول پروژو له خپل موقعیته ګټه واخلي او ورته لا هڅې وکړي.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لاله واوري. د ازادي راډیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو خپرونې د انټرنیټ له لارې هم اورېدی شئ، ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ اورګ. د ازادي راډیو خپرونې د سهار په 8 بجې په منځنۍ څپه 12:00 نیوي پیلېږي، د ماښام تر 8 بجو دوام کوي. په همدې څپه د ماښام له 8 بجو د سهار تر 8 بجو پورې د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې هم مه هېروي. د رواني خپرونې په دوام کې مایکروفون ستاسو خپرونه لرو. نن مو پوښتنه دا ده چې پر لویو لارو د تګ راتګ په مهال ستاسو لویه اندیښنه او ستونزه څه ده؟ د سفر په مهال امنیتي پیښو، ترافیکي پیښو او کله جنایي پیښو زیات اندیښمن یاست؟ په دې اړه به خپل نظر له لنډو خبرونو وروسته څرګند کړئ، د ټلیفون له لارې او یا هم د افغان بسیم د 9300 له لارې. خو اوس توجه وکړئ د دې سات لنډو خبرونو ته چې اجمل تورمان وړاندې کوي.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر هیله مند چې د هرات په خوانې تختول شوې والی به په نږدې راتلونکي کې خوشی شي. سید فضل الله وحیدی د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې و تختول شو. د هلمند چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو په 2 جولای حمله کې شپږ افغان پوځیان وژل شوي دي. چارواکي وایي چې د فاریاب ولایت د مرکز میمنی او څلورو ولسوالیو د برېښنا جریان پرې شوی دی. د ترکیز وکونو پرون د سوریه په شمال کې د کورد ملیشو اهداف په نښه کړل. د جرمنی په امنیتی کانفرنس کې پر روسیې فشار راوستل شو. لویدي چارواکو په اوکراین کې د روسیې پر لاسوهنې او په سوریه کې د روسیې پر جنگي مبارزې انتقاد وکړ. په سومالیا کې الشباب سغدریزه ډلې په والوتکه کې د تیرې اونۍ د چاودنې مسؤلیت ومانه. او د پاکستان ولسمشر ممنون حسین له خپل خلکو وغوښتل چې ولنټاین یا د مینانو ورځ دې نه لمانځي.
سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگیم هر یکتون را به برنامه میکروفون شما که از حالا تا ساعت 9:30 به وقت افغانستان به میزبانی من جاوید نعیمی و عصمت سارور و همکاری تکنیکی حاسف حبیبی ادامه خواهد یافت. سفر در افغانستان اکثرا خالی از خطر دانستن نمی شود. در سایر کشورها بیشتر در سفرها از ناحیه رویدادهای ترافیکی خطر احساس می شود، اما در افغانستان رویدادهای امنیتی، جنایی، حوادث طبیعی و بالاخره رویدادهای ترافیکی باعث ایجاد برخی نگرانی ها نزد مسافرین می شود. شما زمانی که برای یک سفر آمادگی می گیرید کدام چالش ها را برجسته فکر می کنید؟ رویدادهای امنیتی، جنایی و بالاخره حوادث طبیعی و یا ترافیکی. همین است موضوع برنامه امروز میکروفون شما از حالا تا ساعت 9:30. شماره های ما در افغانستان 0700 822 755 و 0799 203 540.
بله،
در تلفن شماره خمو واوریده، در سکایپ هم پیاد لری دیازاری رادیو در سکایپ پتر رادیو دات آزادی بندی هم در سکایپ لاری لمر سر تماس نیولی شید او د افغان بی سیمه تصوات لشمیره هم پیاد لري. ډیرو اوریدونکو مخکې تر مخکې پیغامونه راستولې دي، ورڅخه منندوی چې پیغامونه راستولې دي. دوی پیغامونه څو شی به ورسته لولو. لومړی هم د ټلیفون اوریدونکو ته نوبت ورکو چې په 0 9 9 2 3 5 3 او هم 0 9 8 2 5 5 5 لمشتره تماس ونیسي.
یک شنونده روی خط تلفن داریم، بفرمایید. صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
دیدی تلفن لکه چه قطع شوایده. خیر، بل اوریدون که همشته زن معرفی که یا آزادی رادیو
میره بانی کنین صاحب.
نه دوی خبری و نکره لکه چه. خیر، بل اوریدون که تا بنابرای تورکو داخل لکه چه پاوله که یا چه ستونزه و پا تلفن که هلده چه ده ستونزه دوام پیدا نکه. میره بانی که یا آزادی رادیو
بفرمایید صاحب.
خبری وکی صاحب.
هلو،
مهربانی صاحب، لطفاً یو څه ژر. خیر، دوی هم خبری و نکره. نعیمی صاحب که دی خوشید سو پیغامونه چرا میرونی دب و ولولو چه لدی وقت استفاده و که محمد حسن قلمیار امیری لعشکمش ولسوالی سخیلی کلی و امنیت چیز واکنه ده کندوز ولایت پر لوی لاره ده علی آباد پا دروازه که خلق پازا بوی. عبدالغفار تقوی ده سپین بولدک سخیلی کلی دی و ده بابی دوستی چخه ده بولدک پوری ده بولدک چخه ده کندهار پوری پر سرکانو زیادی ترافیکی
ستونزې شته. دا یې نه دي ویلي چې ستونزې څه دي. د زابل ولایت له میزان ولسوالۍ څخه د بس تیز رفتار کول ډیر مشکلات رامنځته کوي. دغه تیز رفتاری باید بنده شي. دا د قاری رحمت الله روحانی نظر و چې له هلمند څخه یې لیکلی و.
بله، یک شنونده دیگه ما عبدالمتین مسروری نوشته کرده که حکومت باید گفتن غم ملت را بخوره و سرک ها چون همیشه بند میشن، تلاشی میشن. خب تلاشی بدون شک به خاطر عزیز تا از رویدادهای امنیتی ناگوار جلوگیری شود. شنونده عزیز که در این مورد هیچ کس ملامت نیست، بدون شک شما هم میدانین که تلاشی به خاطر حفظ امنیت در هر منطقه صورت میگیره و نباید طور تلقی شود که این تلاشی ها گویا از یا کار ساخته نیست، نه اوتور هم نیست
یا مزاحمت ده. مزاحمتی ما بولی تلاشی خونو بده خبر نده. بله، آردون که ده تلفون لاری لرو زن معرفی که
بفرمین سید.
سلام علیکم سروان صاحب، تاسو و شاغل نعیمیت سلامون اولندی کوم.
مهربانی سید.
مهربانی کوی، سلامت حسی
حمت لپکتان خبری کوم.
مهربانی کوی سید.
دما نظر د لوی ولارو په حکله باندې دا ده سروان صاحب سترګو لیدلی حال به تاسو ته زه ووایم. تېر کال همدا شپې وې، موږ له قندهار نه سفر درلود غزني ته، ورسره پکتیکا ته راتلو. نو تقریبا ماښام وختي و د اسکرکوټ په سیمه کې، له کله چې له زابل ولایت نه راوځي او غزني ولسوالیو ته داخلیږي، تقریبا د امنیتي پوستې په 50 متره یا 80 متره کې تقریبا یو بسته کاروان ولاړ و د موټرو. کله چې موږ هم رالو، موږ هم ودرولو. نو موږ دا ګمان وکړو چې امکان دې ولري چې د امنیتي ځواکونه یې او تلاشي کوي. خو وروسته یې وویلې چې موږ کار له تاسو سره نشته او موږ یوازې له پیسو سره کار لرو. نو تقریبا د یو شپېته اویا موټر یې درولي وو. نو په اویا موټرو کې تقریبا یو ساعت، یو نیم ساعت، دوه ساعته دوی تلاشي کوله له مسافرو سره چې کومې پیسې وې، کوم زیورات ورسره او کوم نور قیمتي مواد یا سامان ورسره، ټولې ځینې واخېست. او د دې سره مخابرې هم وې، د دوی باندې به اواز کېدو چې څال دی، وضعیت څنګه دی، دوی به ورته ویل چې چارو پنځه. کله چې دغه په ډېر اطمینان باندې مثلا شکونه وسوه، کله چې مفر پوستې ته راغلې، هغې ورته ویلې دا امکان دی چې دا همکار کوي. نو دې کې شک شته که چېرته د امنیتي ځواکونو له دغو سره لاس وي په داسې موارد.
ډېره مننه. یعنې ستاسې له جنایي پیښو د لارو پوښتو کې اندېښنه لري. ډېره مننه. یو څه لنډې خبرې کوکئ چې ډېرو اورېدونکو ته نوبت ورسېږي.
شنونده بعدی ما بفرمایید. سب رادیو آزادی است.
بله محترم جاوید نیلی سلطان، سلام علیکم کوم سلام کار سروان صاحب.
سلام
علیکم آزاد دی رادیو ټول کار کوم کا دې کوم سلام علیکم کور دی وره فقیر
کور وره
بني.
من خبر خدا دې سروان صاحب باندې خبر مدد سره کوم. خبر دادا دغه موضوع چې تاسو تاکلې سم زه خدا درې سره پیښې چې تاسو یاد نه کوي دا ونه وکړه په دغه درو ولایتو کې لکه جوزجان، فاریاب، سرپل همدغه درې سره پیښې شته. یو خو دا دی چې دا نامنی ده، نامنی خو نو هر چا ته معلومه ده چې تر خپله حجه رسېدلې ده. دوهمه دا ده چې دا جنایي پیښې هم شته، په خلک ورو ته وراوړي، په بعضې مواردو کې غلاوې کېږي او بیا پوښتنې هم نه کېږي. داسې وخت راځي چې رکشوانان دي ولیدي خپل پر سر باندې په کرا باندې، هلته هغه رکشوان په نقشه کړی پیسې ځینې اخیستې یا نشهیي مواد ورکړي، هلته په دښتو غورځولې دلته چې راشي رکشوان هم سړی وپېژني، خو هغه یا د حوزې سره یا د یو بل ارګانو سره د بل ارګانو سره ارتباط ولري، هغه پوښتنې نه کېږي. مانا دا قانون نه کېږي. دوهمه خبره ده چې دا ترافیک پیښې چې کېږي همدا ده، د موټروانانو چغرانی ده. زموږ غوښتنه دا ده چې هغه موټروانان چې چغرانی کوي یا بعضې موټروانان چې دي په نشو اخته دي، په عمل اخته دي، هغه خپل عمل و خپل عمل چې وڅکي، یا نه رایت ته پام دی، نه سواري ته پام دی، نه ځان ته پام دی. هر څونه چې کولای شي خو سړکونه خراب دي، او بل چې هر څونه کولای شي دوی چې رفتار موټر ځغلوي بیا همداسې کېږي چې دغه ترافیکي پیښو د حادثو سبب دي. او بله خبره دا ده چې د فاریاب او د انخوی په مابین کې، د فاریاب او د ځنګله دولت آباد په مابین کې، زما خبرې انشاءالله ګرد اوري. په دغه ځایو کې نا امني ډېره ده، او بعضې وخت شرکتونه هم کېږي خو نا امني ډېره ده. دا زما نظر دی. خدای دې
ډېره مننه. سلامت اوسئ قاری صاحب پښتون.
تشکر. یک شنونده دیگه هم هستن، بفرمایید. سب رادیو آزادی است.
مهربانی کوئی سر.
السلام علیکم. زیک مطلعی را زابل ولایت شهدی ولسوالی خسته سر بتماج کیم. زابل ولایت دا شهدی کابل تو مسیر لوی لاری که دا مشکلات است. دا زابل غزنی تا مابین دا لاری تقریبا یو متر جوشی شلتی دی. دا غاز مکان درانه چرا غلی دا یو متر جوشی شلتی دی. دا لار دول خراب دا دا کول ترافیکی پیش دا کول عملون که دا غلار لکبا بارا. دا خاطر په هفته کې یو وار خامہ خاطر چې د کابل د لارې کې چې لارې خلاف د پورچکان
بلسی
نو دا نو مو څنګه د نن د هغه غلې دی یو متر جو چې څو کې دی په لګره
باندې نو ولې دا پورچکان ولې خراب شوی دی
روانې بلابل لار نه تلای
صحیح ډیر زیات مننه کور ودان بل اوریدل کې لروزان معرفي کوي
بفرمایید. سب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. نی تماس شنونده ما قطع شد. سروان صاحب یک چند پیام داریم. نی تماس شنونده بعدی ما هم همکار تکنیک گفتن قطع شد. محمد قاسم زواک از ولایت هلمند نوشته کرده، زمانی که سفر میکنیم گفتن در راه از دوزا گفتن از موجودیت دوزا اینا نگرانی دارن و گفتن که پیسه مردم را میگیره، پول مردم را میگیره. قدرت از زابل نوشته کرده راهی که راه کابل قندهار خیلی خراب هست و گفتن که هیچ امنیتش هم تامین نمیشه. جاوید از قندهار نوشته کرده که در ولایتشان حوادث ترافیکی زیاد است، خصوصا توسط موترسیکلا و رنجرها. عبدالستار آخوندزاده از ولسوالی بالامرغا به ولایت بادغیس نوشته کردن که در افغانستان که سفر میکنه سه خطر برش وجود داره: اختطاف، خطر ماین و حادثه ترافیکی. و محمد حسن قلمیار امیری از ولسوالی اشکمش ولایت تخار گفته که زمانی که می رفتیم به ولسوالی غورماج در ولایت بادغیس، البته در دروازه اندخوی پلیس از مردم پول می گرفت و شکنجه می کرد و ای باعث نگرانی مردم شده.
ده هلمند لمرجی سخر رحیم الله مقدس لیکلی وی وایزه یو څه ناروغي لرم، خو د لوی لارې د ناامنۍ د وجې نسم کولی چې د خپلې درملنې لپاره کندهار ته لاړ شم. په لویو لارو بیخي ډېر خطرونه موجود دي. فضل نورستان څخه لیکلي وایي د نورستان ولایت یو متر هم په نورستان ولایت کې یو متر پوخ سړک هم نشته. مرکزی حکومت د پارون سړک د پخولو وعده کړی و خو دا کار یې ونه کړ. البته موږ په دې موضوع خبرې نه کوو. لطفا په دې موضوع چې کله په لاره سفر کوي نو لوی اندېښنه مو څه وي، تشویش مو په څه کې وي؟ لکه ځینو اورېدونکو چې دې موضوع ته اشاره کړې. د فاریاب له ولایت څخه یو اورېدونکي عبدالمتین مسرولي لیکلي دي، وایي په ولایت کې ټولې لارې د ولسوالیو په لوري ډېرې زیاتې خراب دي. اکثره وخت پکې ملکیان پازابیږي د وسلوالو ډلو له لورې. نور هغه له هلمند له ګرش څخه لیکلي وایي زما هیله دا ده چې د ګرش ولسوالۍ کې د لارو غم وخوړل شي، ځکه چې اکثره لارې ناامن دي.
تشکر میکنیم از این شنونده ها که پیام فرستادن. حالا هم از طریق تلفن بفرمایید. سب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
سلام علیکم.
سلام سب مهربانی.
مهربانی کوئی
سب خبر کوم کام لاری لاس
کور دی ودان. مهربانی کوئی سب
دا غدی زما شکایت دا دی ستاسی کور ودان سب موضوع متکلی ده خاص کړی مده خود دا غد کابل او کندهار او هرات او کندهار ترمنځ دا غد ام شایر د علی نمائندگی چې ده ترانسپورت دا ډیر مترانس غلی وی دا څو کال کې ډیر په زورو زورو انسانان مړه کړل. حکومت په دې کې هیڅ پرسیش نه کوي. هغه یو قدرت والا خلک دي، یا مثلا د خپل نفر څخه کار اخلي او حکومت دې مقابله نه کوي. دا نورې وس فرض کړه میرویس نیکه نمایندګي ده په دې کې په دې لاس کال زمانه پاتې کېږي چې دوه مټره دې
خیر تاسې دې ترانسپورتي شرکتونو نومونه
ماخلئ.
بله دې شرکتونو نومونه ماخلئ. دا وایس چې ستاسو چې کله سفر کوئ لوی اندېښنه له څه ده؟ آیا کله چې له کندهاره مثلا تاسې ځئ کابل ته نو په لاره څه تشویش در سره وي؟ تشویش دایي چې لارې خرابې دي، موټر به چیرې چپه شي، او که یا غله به راشي لاره به درته ونیسي وبم شکوي، او که نه دا ده چې امنیتي ستونزې به پیښ شي، جګړه به پیښه شي، او یا ماین به موټر ته کېښودل شي او موټر به والوزل شي. اصلي اندېښنه مو په کومه برخه کې ده؟ په دې اړه خبرې وکړي.
اسی اندېښنه کوم د ټولو څخه ده، د لارې ترافیکي پیښې دي مثلا غله امستار بعضی شیان چې هغه د حکومت یا د دولت یا د مثلا دغه د مجبوري د جس خد واسه څخه بهر وي خود راخبر توان کوشش کوي او دغه چې اوس دغه ترانسپورټونه چې دی بعضی وستاونه ماخله خود دا بعضی ترانسپورټونه دي چې د خپل بيتي کوي او هغه ټول خلک په سترګو باندې ویني دا نه کنټرولې دا خو د په واسه خبر د په توان خبر د جره لپاره باید یو سلام الله وسه ولسی او دغه چې دی هغه خو شي په لار کې جنگ کې شي د جسم خلق خطر احساس او مثلا سڑک کا خراب ہوا جسم خلق خطر احساس او مثلا دغلو تخم خطر احساس بھی ہو رہا بڑی شان کی شامل سنا سے انسان د توان
ډیر مننه سلامت اوسه کور ودان سلامت اوسه کور ودان سلامت اوسه وړ مورز هم په کندهار کې و لوی ترافیکی پیښه وسره یو بس سړک وو ته چپشو فکر کوم چې څلويخ تنه پکې ټپیان شول بل اوریدون کې د ټلیفون لاري لرو
با فرمانسه رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما
ډېره زیاته مننه سر هر څه د مخه عبدالقادر تکین د ازادي راډیو د څوارلسمې کلیزې مبارکي درته وایي ډګر د بیان په ازادۍ کې بېسارې کړی دي د لدا افکاریو او لا بریا او د صحیح لرمه جنبي سروان
سلامت اوسئ تکین صاحب
مهرباني را اوس باس باندې افغانستان په دغه وروستیو وختونو کې د ګڼو ستونزو مشکلاتو سره مخامخ دغه ستونزې واقعاً زیاتې ستونزې دي یوه ستونزه چې ډېره ټولې د لویو لارو پر سړک باندې زه خپله چې کوم د کندهار تر کابل تر مابین سیستمه زما سره باور مو چې حشمت سروان ته تر ټولو لوی خطر دا وي چې کله به خدای ناخواسته موټر ونشلېږي او نور به نو مشکلات رامنځته شي نو په دې خاطر باندې واقعاً اوس د کندهار څخه تر کابل د ترافیکي سیستم منظموالی رښتیا چې وخت غواړي مشکلات ستونزې شته تر ټولو مهمه او اساسي خبر دا ده چې رهبري باید وجود ولري وخت که ترانسپورټیشنونه ته وجود لري د هغوی پر رهبري باندې باید کار وشي خلک باید دغه برخې ته کاري وکړي زه یوازې دا نه وایم چې دلته زه حکومت کړم بولم زه دا یوازې نه بولم ترانسپورټیشن کې مشکل وي وخت که موږ ولسونه په خپله همکاري وکړو د مسؤلیت وپېژنو او هغه اساسي ستونزې چې موږ سره تېر شي د هغوی لپاره په ګډه باندې مبارزه وکړو هېڅ ستونزه به نه وي نو په دې اساس باندې زما هیله او امید دا دی
سلامت
پر لویه لاره باندې د خلکو خونه هلته دوی اوسېږي نو دوی کولی شي د سړک څخه څارنه وکړي د خپل مسافر ورونو څخه څارنه وکړي کولی شي مستقل موجوده ستونزې
ډېره زیاته مننه
تشکر مهرباني صاحب یک شنونده دیگه هم هستن بفرمایید صاحب رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما
مهرباني کوي صاحب
زخپل خو چې دا ما سفرونه کړی دي سفرونه زه د دې سره ما خلاصو یو د پلیسو د پوسټو باندې په یوه ساحه کې د دین دی مونږ نو نه د طالبانو د طالبانو نه دې کړی مننه دا به نور پر امنیت کې چې کومه به چې راغله مې واس کوله
او نه ترافیک
اکثره وخت سفر کوم
بله صاحب او نه ترافیکی پیښور باندې زور رسیدل اې د لنیک مرغه ښه خبر ده مهرباني بل اوریدون کې لرو ځان معرفي کوي آزادی رادیو
په فرمان صاحب رادیو آزادی است مهرباني کړئ
السلام علیکم
سلام صاحب مهرباني
جناب سلام صاحب تا و نعیمی صاحب تا کوم احترام اوریدم که تا سلام و احترام مطورم بکم رسیم به پروانه
مننه سلامت روسی
میره بونیش
جناب سلام صاحب تا اندیسنی در ترانسپورتی هم تو پا آم تو دا دو اندیسنی در پور آم خلکو سره دی اندیسنه دا تیسیلان یو هغه مسلکي ډریوران چې هغه مخکې په اساس تخصص او تعینید او غوته ترکسکونو اسناد ورکو اوس هغه معیار کې نشته دی فقط پیسې ورکه اسناد واخلو سبا په جنب باندې د موټر کې صدا خو تېښ هفته موټر اوس روان کېږي او مخکې سبخني موټر ډېر پنځلس کاله لس کاله به لري او ډریوري کوله اوس یو دا معیار کې نشته دی په اساس د دې چې وسیلن د خطرات هر صحې ته ځي احساس خطه اگر چې و یوازې د یو بل له خوا نه بل ستا د دولتي پوستې دي چې نو امنیت کې لاس لري غلط کېدای دي نو همدا مشکلات د افغانستان په حساب د معیار دی که چېرې د قانونیت ته څوک احترام کوله وشي دی او قانون په ځانو منی دا افغانستان ټول مشکلات حل دي تاسو مننه جان
مننه لطاسه
تشکر سلامت باشین بر شنونده ها یادآور میشیم که علاوه بر تلفن اگر به اینترنت دسترسی دارن میتونن از طریق اسکایپ بر ما زنگ بزنن آدرس ما است radio.azadi یک شنونده روی خط تلفن داریم بفرمایید صاحب رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما
بله میمیتم خالد چیزه همه ده کلمان دست نیستی بلیه سلامون همی قبول که سلمان سابتون سلامون هوای همه
سلامونش
مور هم دستیم ده خوب سفرو نیستی داره که مور داره که خصوصا چارواک و پولیس ده خواسته که دیر مشکلاتی نو اکثر وقت که اسماع سی بانا واری تلیفون نخل دو تنی اخلی دخلی او خلق بلوی نارو باندی شکوی تقریباً دلته تاسو دغه وکړئ مستاسو ته د دې مثالونه وایره چې هلمند په دېش کې تقریباً څو ځایه تلاشي دي لس ځایه تلاشي دي بهره تلاشي باندې چې واد کې هلته تلفون کتل کېږي تلفون غوښتل کېږي تلفون لپاره یوه بانه لټول کېږي چې ماتې یو شی پکښې پیدا شي بستاولي دا شی پکښې کېدی تلفون اخلي نو دا غټ مشکل دی د مسلمانانو دپاره د خلکو دپاره په لارو باندې هم په کرګاه ته چې موږ دوبل هېڅ چکر مو په زړه کښې نه وي بس دا چې کومه کوټه به مو راکېږي کومه کوټه به یو بانه ته وځي د کو دپاره په لس کو دپاره په بابه کښې نه وي او پنځه زره خو ولا کښې راځي پنځه زره پنځه واکې بېرته ویلا کې ټول مشکل د پولیسو ته موږ ته جوړ دی په لارو باندې او د دا نور هم څه ناڅه مشکلات دي مینونه هم دلته په خلکو باندې په لارو کښې پټاو شوي دي دوی دي خو هغه ډېر جدي نه دی او بل دا دي ترافیکي ستونزې هم دا دي دا چې د هلمند خو دا ده لوی شهره باندې پرته ده تقریبا دلته دا لار پر دېش باندې تېر شوی د خلک ترافیکي ستونزو ته هم هره ورځ ډېر بتنګ دي
ډېره مننه سلامت اوسې کور ودان همدومره کافي ده چې لنډې خبرې په کار ده چې
وکړو یک تماس دیگر هم میگیریم بعد از او میریم به برخی پیام ها بفرمایید صاحب رادیو آزادی است
سلام علیکم روز جوړ بخیر
سلامت اوسې مهرباني لکم زه لکم زه خبرې کوم
محمد یاسین د فاریاب خبره کوم خدای پاک دې چې تاسو له جوړ پیره وشي
سلامت اوسې مهرباني
موږ خو د خپل د هر وخت کابل خواته ځمو په دې لار باندې موږ خو د دغه پولیس څخه د مزاریو خنجانو په دغه افراد د پولیس څخه ډېر پتنګ موږ کوي خو د پښتنو کښې په دغه افراد ډېر ګیر ورکوي تاته زه دا دغه در کوم چې زه درې څلور اتیا مخکې راغلم نو خنجان په منطقه دلته په ژور هم سړي ته ورکوي په دا کنډو خولې هم سړي ته ګیر ورکوي په دغه لار زه هیله کوم چې زما دا ټولو ولسانو ته چې په دغه لار باندې خلک تن نه کوي
صحیح ډېره مننه له سلامت
تشکر سلامت باشین شعیب عزیزی یک شنونده ما در پیام خود از کابل نوشته کرده که در زمانی که هر کی سفر میکنه و گفتن به شمول خودشان نخست از حوادث ترافیکی بسیار خوف دارن بعد از او از رویدادهای جنایی مثل اختطاف و دزدی های مسلحانه و سپس هم رویدادهای امنیتی امین از دایکندی نوشته کرده که در منطقه ایشان سرکاز زیاد خراب است شاروال توجه نمیکنه و این باعث رویدادهای ترافیکی میشه محمد ادریس خان از ولسوالی المار ولایت فاریاب نوشته کرده که همیشه در منطقه ایشان حوادث ترافیکی میشه و گفتن راننده ها نشه میکنن البته مواد مخدر استفاده میکنن و گفتن همچنان در راه ولسوالی المار و خواجه گوهر دزدا بسیار زیاد هستند
مشفق له نورستان ولایت لیکلی دوی په نورستان ولایت کې هیڅ پاخه سړکونه نشته نو بنان نو څه به درته ووایم اختر مینول له پکتیکا څخه لیکلی دی وایي زموږ ډېره توجل او ډېر تشویش ترافیکي پیښو ته وي بسونه له بې احتیاطۍ څخه کار اخلي او ترافیکي پیښې رامنځته کیږي بل اوریدونکی لال آغا دلسوس له کندهار څخه لیکلي دي وایي ځینې ډریوران نشې کوي او د نشو له کبله ترافیکي پیښې کیږي ځکه د دوی لویه اندېښنه د ترافیکي پیښو له درکه ده له بالامرغاب او غورماچ ولسوالیو په منځ کې وایي غله ډېر وي دا خبره حضرت الله روحاني کړې ده مخلص له بادغیس څخه لیکلي دي وایي د بادغیس حلقوي سړک باندې دولت تر یوه حده پوستې لري او کار هم نه دی شوی مصارف پر اربکیانو کیږي او عملا په سړک کار نه کیږي رحیم الله فاروقی اشکمش چې د تخار ولسوالۍ ده څخه لیکلي وایي د اشکمش او خان آباد چې د کندز ولسوالۍ ده پر لویه لاره د اوغرقول په سیمه کې غله او انسان تښتونکي کسان زیات شوي دي او له خلکو څخه پیسې اخلي. محمد یوسف له ګرش څخه لیکلي دي وایي ټکرونه زیات دي خصوصا د کابل په لاره. د دې یو ترانسپورتي شرکت نوم هم یاد کړی دی چې موږ د کوم شرکت نوم نه اخلو. محمد قاسم ځواک د هلمند له ولایت څخه لیکلی دی وایي په لویو لارو باندې د بسونو چلوونکي عموماً نشې کوي او ترافیکي پیښې زیاتېږي. عبدالنصیب له کندهار څخه لیکلي وایي د معروف ولسوالۍ څخه دا پیغام درستوم چې د معروف ولسوالۍ او د کندهار ترمن سړک خام دی او ترافیکی پیش پکې زیات دی. او محمد فهیم ادیب د میدان له کوټه اشرو نه لیکلی دی چې اکثره حوادث ترافیکی د موټروانانو د بی احتیاطۍ له امله رامنځته کیږي.
بله سرون صاحب، تا حالا تعداد زیاد از شنونده های ما که پیام فرستادن تماس گرفتن بیشتر از رویدادهای ترافیکی نگرانی دارند در انگام سفر. بدون شک طبیعی هست در بسیاری کشورها مردم زمانی که به سفر میرن بیشتر از نایه رویدادهای ترافیکی نگران می باشند، اما در افغانستان برخی نگرانی های دیگه هم وجود دارد از قبیل رویدادهای جنایی، دزدی های مسلحانه، اختطاف از این قبیل و همچنان رویدادهای امنیتی از قبیل انفجارها و یا حملات مسلحانه.
بله، نو په افغانستان کې متاسفانه چې په سفر کې یوازې یو غم نه ده، په نور ځایونو کې به خلک یوازې له ترافیکی بشو ویریږي، دلته یو ویر نه ده بلکې څو نورې هم دي. اوس د ټلیفون له لارې اوریدونکو لرو، مهرباني
بفرمایئ. صاحب
اوریا.
بله اورو، له کوم ځای خبرې کوئ؟
کندهار روان ولسوالۍ د کلاشامیر جوګره ما خبر
کوم. مهرباني کوئ صاحب.
مهرباني می داد چې دغه مور سره معنا د مالی پیس ډیره بد سلام کوي. ما دغه والی صاحب سره غوښتنه
ده په دې موضوع د لارو په اړه کې خبرې وکړي. کله چې له یو ځای سفر کوي بل ځای ته، نو په لار لوی مشکل ستاسو څه وي؟ کله چې موټر کې کښېنی نو لوی تشویش مو څه وي؟ مثلا یو نفر وایي چې په لار مو غلش کوي، لغلو ډار دی، بل وایي چې موټروانان سم نه دي، حادثې کیږي، ترافیکی پیښې کیږي او دغسې نورې. اوس بل اوریدونکی لرو، مهرباني
بفرمایئ. صاحب رادیو آزادی است.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني صاحب، خبری وکي صاحب. خیر، تاسو خبری و نکړې، بل ته نوبت ورکو. آزادی رادیو ده، میکروفون ستاسو.
بفرمایئ. صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. مهرباني کړئ شنونده عزیز، تماستان با استودیوی ما وصل است.
خبری وکي صاحب.
مهرباني صاحب،
خبری وکي لطفا یو څه ژر.
بله،
حاجی صاحب عظیمی، وعلیکم السلام.
بله خدای ما عزت وکړه، دا موږ ولر سلام صاحب. خبره خدا د پاول کې اول تشویش زمنګ دغه دی چې څنګه یو ځای سفر کوو او موټر ته پورته کیږو. اول تشویش مو د ماین سره دی، ولی چې ټول لارې مو د افغانستان ټول لارې مو نه هم نه دي او مخالفین تسلط پرې لري، حکومت تګ و راتګ کوي په هغه لارو باندې، ټول شخصي خلک سفرونه کوي، حکومت هم په هغه لارو باندې موټران ځي و راځي. اول تشویش مو د ماین دی، او دوم تشویش په موټر کې کېناستلو، دوم تشویش مو د لارو د شکوونکو سره دی، د غلو سره دی. اتمن به په دغه لاره باندې غله راوځي، اتمن راوځي، ولې چې زموږ دغه خوار پولیسان له دوی سره لاسونه یو کوي او له پوستې نه 500 متر اخوا ته کښېنوي، وایي تاسو دلته موټر وڅکوئ. بل او بل لوی تشویش مو دا دی چې خدای تر دغه د هلمند تر کابله به په څه رقم رسېږم، بیا به هلته کوم ډاکټر ته ورځمه چې زما تداوي وکړي د دې لارې د خرابوالي له امله، چې پلچکونه مو دې ظالمانو پرولي دي، پلونه مو دې ظالمانو پرولي دي، سړکان یې راته غارغار کړي دي. نو دا درې تشویش عمده تشویشونه دي زموږ د خلکو سره، یو د مین دی، یو د غلو دی، او بل د لارې د خرابېدو دی.
ډیر زیات
تشکر. سلامت باشین. یک شنونده دیگر هم میتونیم بگیریم تا وقت نشر خبرها. بفرمایید. صاحب رادیو آزادی است.
سلام علیکم جناب.
و علیکم السلام. مهربانی کوی.
بفرمایید.
بریالی من هلمند سنگین ولسوالی
سلام. مهربانی کوی بریالی صاحب.
ولا روزه را په نارو تور سری باندې نن درې مورا د چدي څنګه کې تاسو د سلام لایسنس خبر یا څه خو دا څه د راځي د نارو راوړې دي چې دا غلار پر مخ تړل شوی ده سنگین د درایي څخه تر کې کې پری خو خو د سنگین ولسوالی څخه تر کې کې پری لا تړلې اوس په درور چې تقریبا نیس موټر مسل هیڅ شي پیاده خلک لا تک نه څنګه پر کوي دا چې دا امنیتي ځواک چې دې ته کار کوي نو موږ د لوړو شاو صدا غشتنه ده چې دا
تاسو ته لارو دې بندیدو خبره کوي البته د مش موضوع داند یو اوریدون کې غلام نبی لیکلی دی وای په لارو چې کله خلک سفر کوي پټیره بیا د چا چې پاک کالی وي ژیره یې نه وي نو خامخا د وسلوالو طالبانو له لورې کښته کیږي او ځورول کیږي. محمد نبی بیا لیکلی دی چې وای په لویو لارو زما لویه اندېښنه دا ده چې اکثرا ترافیکي پیښې کیږي.
بله، بیشتر نگرانی ها تا حالا از حوادث امنیتی و همچنان رویدادهای ترافیکی در برنامه میکروفون شما از سوی شنونده ها مطرح شد. البته رسیدیم به پایان بخش اول این برنامه. در جریان نشر خبرها